من أوزيات.
ده نن وزیاد پروگرام قدر منو اوریدون کو السلام علیکم خدای دی وکی چی تاسی تول جو روغ او خوشحال و سی او د جیمی پدی سره هوا کی له هر ډول افاتو په امان کی و سی د نن وزیاد دی پروگرام ته ز سمی الله جلال زای ساسی هر کلای کوم او نیم سات به پدی پروگرام کی ساسی کوربه و سم د نن ورځی بس په افغانستان کی د طالبانو له خوا په تعلیم باندې د لګیدلو محدودیتونو د ناوړه تاثیراتو همدارنګه د یو شمیر افغانانو له خوا چې هم د افغانستان په داخل کې دي او هم په بهر کې دي د دوی له خوا په افغانستان کې انجونو او هلکانو ته د زده کړو د زمینې د برابرېدو په لارو چارو غږیږو په دې اړه یو مفصل راپور هم لرو اما هر څه تر مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړو
ویان احمد الله چیوال د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند په دې لټه کې دی چې د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د افغان نجونو او ښځو د کار د بیا پیل لپاره یو حل لاره پیدا کړي. هغه پرون په کابل کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز په اړه د طالبانو فرمان د دوی کارونه فلج کړي. خود طالبانو ویان زبیح الله مجاهد یو ځل بیا وروستیو کې رسنوی ته ویلي دوی دې پایلې ته رسیدلي چې ښځې د غیر دولتي سازمانونو په هغو برخو کې کار کول ته اړتیا نه لري چې ورته اړتیا نشته. د ناروې د کډوالو شورا مشر اوستکل کړي چې کندهار ته ولاړ شي ځکه د ده له قوله ټول فرمانونه له هغه ځایه راځي. فوربس امریکایي مجله وایي چې تېر کال 14 میلیونه افغان کوچنیانو بشري مرستو ته اړتیا درلودله. د دې مجلې د راپور له مخې تیر کال په ټولې نړۍ کې 149 میلیونه کوچنیانو بشري مرستو ته اړتیا درلودله. د فوربس امریکایي مجلې دغه راپور چې پرون یې خپور کړی افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د کوچنیانو لپاره یو تر ټولو بد ځای یاد کړی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت خپلو اړوندو پوهنیزو ادارو ته په ځینو ولایتونو کې د نجونو دیني مدرسو او له شپږم ټولګي د لاندې ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر مخ د سیمه ایزو چارواکو له لوري له تړل شویو ښوونځیو د بیرته بشپړ پرانیستلو امر کړی. طالبانو ته منصوب یو مکتوب کې راغلي چې له لومړي تر شپږم ټولګي زده کوونکي نجونې په ښوونځیو او ښوونیزو کورسونو کې زده کړې کولی شي. یاد مکتوب چې د صدور نیټه یې د جنوري 8 ښودل شوی د طالبانو د پوهنې د چارسنبالي مولوي حبیب الله هغه په لاسلیک خپور شوی. د پوهنې وزارت دا مکتوب د طالبانو تر واک لاندې د باختر خبری اژانس مشر عبدالله واحد ریان رسنوی ته تایید کړي. ایران په پام کې لري چې په تهران پوهنتون کې له افغانستان څخه نورې خزینه محصلانې هم ومني. د ایران مهر خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې د افغان محصلینو لپاره د سکالرشپونو له امله د پوهنتون بودیجه زیاته شوې. د تهران پوهنتون یو چارواکي معصوم ملک وویل چې د پوهنتون د بودیجې زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 کال کې زیات افغان محصلین په ځانګړې توګه ښځې ومني. د راپور له مخې اوس مهال د تهران په پوهنتون کې 470 افغان محصلین په زده کړو بوختي چې 140 یې ښځینه محصلینې دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د خیبر پختونخوا پولیسو په ټانک کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د پوځ پر موټر په برید کې د 15 سرتیرو د ژوبل کېدو خبر ورکړی. د ټانک د پولیسو مشر وقار احمد د جنوري پر 9 مشال راډیو ته ویلي چې د جنوري پر 8 ماخوستن شاوخوا 10 بجې وسلوالو د شین کچ په سیمه کې پر پوځي ګاډي ډزې وکړې. خو د ده په وینا پوس په دې اړه د دوی سره لا تفصیل نه دی شریک کړی. د ایران د رژیم لخوا د 2 ځوانو معترضینو تر اعدام وروسته د خلکو لاریونونو او غبرګونونو زور اخیستی. په تر ټولو تازه غبرګون کې د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي مهدي تارمی ویلي چې د در پرستۍ سره عدالت نشي ټینګېدی. تارمی د ایران چارواکو ته په خطاب کې ویلي په زندانونو کې ګڼ شمېر اختلاسګر او جنایتکاران شته خو بیچاره ځوانان چې د پوښتنې څوک نه لري یو په یو اعدامېږي. د ایران قضایه قوې شنبه اعلان وکړ چې محمد مهدی کرمی او محمد حسینی د یو بسیچي د وژلو په تور په کرچ کې اعدام شول. راتلونکې اونۍ د بیلاروس او روسیې د ګډو پوځي تمریناتو د پیلولو خبر ورکړل شوی. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دا په داس حال کې ده چې اندېښنې شته منسک ښایي پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل سره یو ځای شي. د بیلاروس د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د متحدینو دا تمرینات د راروان یک شنبې د جنورۍ له 15مې د فبروري د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي. بیلاروس ویلي چې د هوایي ځواک ټول پوځي مرکزونه، د هوایي ځواک روزنیز مرکزونه او د دغه هیواد هوایي مدافع به د دغو تمرینونو لپاره فعال شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د فرانسې خبري اژانس په وینا تمه کیږي چې د جاپان لومړی وزیر فومیو کیشیدا فرانسې، ایټالیې او بریتانیا ته سفر وکړي. د وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته هم سفر وکړي. کیشیدا به د جاپان د لومړي وزیر په توګه امریکا ته په خپل لومړي سفر کې د جمعې په ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. د جاپان لومړي وزیر پرون خبریالانو ته وویل چې په دې کتنه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو او جاپان ترمنځ پر همکارۍ ټینګار وکړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د نن وضعیت پروګرام قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د نن په پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو په تعلیم باندې د طالبانو لخوا په لګیدلې بندیز بحث کوو. له نیکه مرغه د نن ورځې د بحث لپاره د کډوالو او همدارنګه د تعلیم د برخې د فعال ښاغلي احمد الله صدیقي هم په پروګرام کې را سره دی. خو مخکې دې چې ښاغلي صدیقي ته ورسو، له ده سره په دې موضوع بحث وکړو. په دې اړه یو راپور هم لرو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارک پوتس هلته ویلي چې نړیواله ټولنه دي له طالبانو هغه څه نه غواړي چې شریعت سره په ټکر کې وي. په ورستۍ ورځو کې ښاغلي پوتسل افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار د بندیزونو په مسلو د طالبانو د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. د چارو ځینې کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې ترمنځ د طالبانو د دغو کړنو په وړاندې یوه ګډه اجماع نشته. پام وکړئ، په دې اړه د کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري د رالېږل شوي راپورت.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سرپرست ځانګړي استازي مارکوس پوتزل په روسي ورځو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په ګډون د طالبانو د یو شمېر نورو سرپرستو وزیرانو سره په کتنو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د بندیز په مسلو خبرې کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یونامه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د سرپرست مولوي ندام احمد ندیم سره د ښاغلي پوتزل د کتنې وروسته د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي افغانستان د بحران یو نوی پړاو ته داخليږي. یو نامه ویلي چې ښاغلي پوتزل د ښاغلي ندیم څخه غوښتي چې د ښځو زده کړو او کار باندې لګېدلې بندیزونه دي په اجر ډول لرې کړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایان ضیا الله هاشمي د دغه وزارت د سرپرست او د یو نامه د مرستیال ترمنځ د کتنې په اړه ویلي چې د یو نامه سرپرست خپلې اندېښنې، خپله طرحه او وړاندیزونه د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست سره شریک کړل. ښاغلي ندیم د ملګرو ملتونو دغې چارواکي ته ویلي چې طالبان ټولې نړۍ سره ښه تعامل غواړي.
محترم وزیر صاحب په خپلو خبرو کې ویل، مونږ د شریعت پر رڼا کې د افغانستان ټول وګړو حقوق ته ژمن یو او مونږ ټول نړۍ سره تحصیلي ډګر کې ښه تعامل غواړو او په نړیوالو دا غږ کوو چې کومې غوښتنې چې هغه شریعت سره په ټکر کوي هغه د هیڅ کله زموږ څخه نه کوي.
همدا شانی نامه ویلي چې ښاغلي پزل ورته غوښتنې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د شکایتونو د اورېدو د وزارت د سرپرست سره هم په کتنه کې مطرح کړي دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د شکایتونو د اورېدو وزارت ویان عاقب ماجر د دغه وزارت سرپرست مولوي محمد خالد حنفي او د ښاغلي پزل ترمنځ د دغه کتنې په اړه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې ښاغلي حنفي دغه پلاوي ته ویلي چې د هر چا فرهنګ او کلتور باید په نظر کې ونیول شي. تېر نظام چې ټولې نړۍ په رسمیت هم پېژنده خو نه یې نړۍ نه ملت او نه هېواد سره ژمنتیا وه. اوس مثبت اړخونه ډېر دي، د ماحول په جوړېدو سره به هر څه سم شي. همداشان سرپرست وزیر په دې کتنه کې په غیر حکومتي موسو کې د ښځینه مرسته رسوونکو د کار په اړه ویلي، هڅه کوو تر څو یو چارچوب له شریعت سره سم جوړ شي. د انسان ژوند ژغورل تر هر څه ډېر اولیت لري، موږ په دې لټه کې یو تر څو مرستې ورسیږي. په جرمني کې د باختر د انسټیټیوټ غړی رضا قاسمي فکر کوي چې د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې انعطاف د دې اوسني وضعیت سبب شوی دی. د نړیوالو اړیکو دغه کارپوه په باور یو قاطع او واقعي اجماع چې وکولی شي افغانستان کې د بشري حقونو په وړاندې د ټولو سرغړونو مخه ونیسي لاهم هم د نړیوال ټولنې ترمنځ نه ده رامنځته شوي.
جای تاسف اینجاست که طالبا شرایط را طوری وانمود کردن.
خقری قاسمی وویل متاسفانه طالبانو شرایط داسې وښودل چې اوس مهال افغانستان یوازې د ښځو د کار او زده کړو د ستونزو سره مخ دی. په داسې حال کې چې په تېرو اتلس میاشتو کې جنګي جرمونه، صحرایي محکمې، جبري کډه کول او د نسل وژل په شدت سره دوام لري، او متاسفانه چې نړیوالې ټولنې د شرایطو د ښه کېدو لپاره لږ څه هم نه دي کړي،
انجام ندادن.
خقری قاسمی د طالبانو د حکومت لخوا د لوړو زده کړو او د پوهنې وزارتونو درسي نصاب ته بیا کتنه په دې برخه کې د یو مثال په توګه یاده کړه. وویل چې د نصاب څخه د علمي مضامینو لرې کول به د ښوونځیو او پوهنتونونو د زده کړو په بهیر ډېره ناسمه اغېزه وکړي. د لوړو زده کړو وزارت په روسیو کې د پوهنتونونو درسي نصاب باندې غور پیل کړی دی. دولتي پوهنتونو ته د کانکور د ازموینې وروسته یو شمېر نجونو د دې څخه شکایت کوي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لخوا په نجونو باندې د ځینو رشتو د انتخابولو په برخه کې محدودیتونه لګول شوي. طالبانو حکومت د تېر 2022 میلادي کال په وروستیو ورځو کې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز ولګو، او هم یې په غیر حکومتي موسو کې د ښځو په کار باندې بندیز ولګو، چې دا پرېکړې د نړیوال ټولنې د کلک غبرګون سره مخ شوي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیلو خپرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو د خپرونې د امریکا غږ د ساتلایت لاره په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو، ما په پیل کې مو ویل چې د نن پروګرام په افغانستان کې د تعلیم په وړاندې د رامنځته شویو جنجالونو په اړه دی. که څه هم محدودیتونه لګیدلې دي او اکثریت نجونې او میرمنې نشي کولی چې لوړې زده کړې وکړي او له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړې شي، اما په دې منځ کې یو شمېر افغانان هم د افغانستان په داخل کې او یو شمېر په بهر کې دا هڅه کوي چې انجونو ته د زده کړو او تعلیم زمينه مسايده کې. یو له دغه کسانو د مهاجرت، د کډوالو او همدارنګ د تعلیم د برخې فعال ښاغلی احمد الله صدیقي دی. له نیکه مرغه صدیقي صاحب موږ سره په پروګرام کې دی. له دې څخه به د دوی د کارونو ترڅنګ د تعلیم په ارتباط په نورو موضوعاتو هم وغږیږي. صدیقي صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منل. زه پیغام تاسو کار کې مو سمه کور مو دان. لومړی پوښتنه به دار واخلم چې ستاسو دغه ښوونیز پروګرامونه په څه ډول دي؟ تاسو څنګه په افغانستان کې افغان انجونو او هلکانو ته د درس زمينه مساعده وي؟
سلامونه او درنښت مې ومنئ. بله، لکه څنګه چې په افغانستان کې د تحصیل زمينه حق او حقوق د وطنوالو راخستی، نو موږ هم د نورو دوستانو په شمول څوک چې بهر میشت یا خپله دننه افغانستان کې اوسېږي، موږ سره استادان دي. یو پروګرام یې جوړ کړی چې اوس خو ستونزه د انټرنیټونو او د غربت ستونزه هم ده. نو داسې یو د واټساپ له لارې تقریبا 100 محصلین دي، 100 درس تر بلې ډېرېږي د محصلینو تعداد. نو موږ داسې کوو چې خپله زه دوه مضمونه درس ورکوم چې د رهبریت او د مدیریت برخه ده، چې محصلین ډېر زیات ورته لیواله هم دي. نو موږ خپل درسونه داسې د څو شکل باندې جوړو، په ویډیوي شکل باندې جوړو، ریکارډ کوو هغه درسونه، او همدارنګه سلایډونه هم ورسره وي، نوټونه هم ورسره وي، هم په غږیز ډول هم په ویډیوي ډول. دا موږ محفلونو ته بیا دا په وړو برخو باندې ویشو او محفلونو ته ورسو. یعنی روزمره هر ورځ دغه درسونه په مستقیم ډول محفلونو ته رسیږي. بیا په عین وخت کې د محفلونو محفلونو پکې شامل وي، هغوی نه هم ځینې پوښتنه کوي، بیا هغوی موږ ته په لیکنې بڼه یا په صوتي بڼه خپل سوالونو ته ځوابونه هم رالیږي.
بله صدیقي صاحب، په دې پروګرام کې یا دغه کوم کسان چې غواړي تاسو سره درس وایي، د دې شرایط څه دي؟ هر څوک کولی شي چې دغه مواد ترلاسه کړي، یا کوم خاص معیار دې ته موجود دی چې باید دغه معیارونو په پوره کېدو سره بیا دغه مواد ترلاسه کړي؟
اجازه صاحب، هر څوک کولی شي چې هر اقل موږ سره محصلین د دولسم صنف محصلین شاګردان هم شته، همدارنګه داسې کسان پکې شته چې دوی په پوهنتونونو کې ول مکس د ټولو مکس، یعنی په همدغه خاطر زموږ درسونه هم چې دي ابتدایي برخې هم شروع کړي، چې کوم بیسکس معلومات دي هم د سیورو ورو سره پورته کیږي، ځکه ډېر په تفصیل سره هم نه، ځکه په دې کې د محصلین هم شته چې شاګردان جالبه په یو لسم دولسم صنف کې دي، دوی هم غواړي چې لوړه زده کړه وکړي، لوړه زده کړه ته خو غواړي چې خو دا قیودات او دغه حقوق چې ورنښتل شوی دا په زمين کې د دوی هغه دومره آیت هم نشته چې دوی لا شي هغه پانتونونو ته پاره هلته درسونه ووایي. نو ځکه په دوه برخو ویشلی دی، یو دا چې بیسک هم هغه ډېر په لوړه په ټیټه سطحه، او بیا نور همداسې ورو ورو میاشت په میاشت زمونږ درېمه اونۍ د روانه ده چې دغه درسونه مخې ته وړو، بیا ورو ورو په تفصیلي ډول مخې ته وړو. یعنی په مجموع کې هر یو کولی شي.
صدیقي صاحب، دغه پروګرامونه په کومه ژبه تاسو شاګردانو ته ورکوئ؟
معمولا درسونه موږ په انګلیسي باندې وي، خو بیا تشریحات او لیکچرونه چې ډېر په پښتو باندې وي. البته ځکه په دغه سنف کې چې ډېری چون د پښتو ژبې ده، خو موږ کوشش وکړو په دغه سنف اول سنف اخلاصي موږ کوشش کوو چې په دري ژبه هم دوی ته درسونه وایي، خو فعلا لپاره په پښتو ژبه ده.
بله، او ستاسو سره څو کسان دي، او آیا دغه ستاسو خدمات وړیا دي؟ آیا تاسو کومه بودیجه لرې نه لرې؟ د هر څه وړیا دي که مالی مسایل هم پکې دي؟
جلالوی صاحب، نه، هر څه وړیا دي، دغه نه بودیجه ورته لرو، هیڅ څه ورته نه لرو، بس خپل دغه درسونه ورته جوړو او هلته ورته لیږو خپلو محفلونو ته. تقریبا وسه محفلین دي موږ سره، او ورځ تر بلې ډېریږي، نو دا هر څه وړیا دي.
بله، آیا تاسو د دوغو درسونو او د دې پروسې د لاخوالي لپاره تاسو د چا سره غږیدلی یاست؟ دینو بنسټونو سره، د دینو دولتي افرادو سره، دلته په امریکا کې چې تاسو سره مرسته وکړي او وکړای شي چې دغه پروګرامونه نور هم ښه کړي او هم پراخ کړي، په دې اړه مو داسې هڅې هم کړي دي؟
په لاته کې یو چې دا چې ځکه په افغانستان کې څو ستونزې ډېرې زیاتې دي، انټرنټ کده چې په لاته کې یو چې دا چې اورګان یا دا چې یو دفتر پیدا شي چې حداقل دغه محصلین ته د انټرنټ زمينه برابر کړي، ځکه محصلین نشي کولای چې ډېرې وخت انټرنټ یا پیسې میاشتنې د انټرنټ پیسې هم ډېرې نه لري، نو ځکه هغه د لپاره موږ د غږیز پروګرام هم ورته جوړ کړی، آینه درس په ویډیو شکل بیا په غږیز ډول هم ورته موږ محصلین ته ورلیږو، کچې ځکه مصرف د انټرنټ بیا ډیر کم وي. نو په لاته کې یو خو نور استادانو سره موږ خبرې کړې دي، نو چون ابتدا و دا درېمه اونۍ روانه ده، نو په لاته کې یو چې دا څه کس پیدا شي چې هر اقل دغه ذمہواري سره واخلي چې اوسمه ده دغه د انټرنټ موضوع، دغه انټرنټ مصارف دوی پرې کوي، نور محصلینو ته به دومره ستونزه نه وي.
مننه صدیقي صاحب، دغه بحث چې تاسو کړی، ځینې نور دوستان هم دا هڅې کوي، اوس خو د طالبانو لخوا په زده کړو باندې تر اوسه خو بندیز لګېدلی، دا مشکل هوار هم نه دی. ستاسو محصلین، تاسو باتمن پوښتنه کړې وي او تاسو خو استادان یاست، په دې مسایلو باندې تاسو ښه پوهیږئ، څومره مفید دي او څومره شاګردان مرزي دي د دې هڅو څخه؟
امنګ محصلین تقریبا ما وویل چې وسه وکسان موږ درې ونه کیږي چې پروسه مو شروع کړې، وسه وکسان را سره دی وسه، او دا ورس تر بل دی ریږي موثر ورته تمامېږي. خو ځینې وخت لکه څنګه ما مخکې ویل د انټرنیټ موضوع ده چې ډېرې نشي کولای چې په آنلاین ډول، موږ خو زړه غواړي چې حداقل هر څه آنلاین مخ پرم اغي چې دوی موږ سره ګډون وکړي په صنفونو کې. مثلا دلته که موږ په اته بجو کې وسن شروع کوو چې حداقل هلته یو کس دومره انټرنیټ توانایي ولري چې دوی هم د زوم له طریقه یا د ټیم له طریقه دوی آنلاین شي، موږ نه په مستقیم ډول موږ سره هغه خپل ارتباطات راتین کې او سوالونه او پوښتنه ته موږ ورته ځوابونه ووایو. خو دغه بختي هم دغه ده چې یو خو غربت دی، بل د تعلیم مخه مونی ول شو، هم دغه یو حق او حقوق یو چې دایم ورنه واخیست، نو محصلین ورستر بل ډیریږي. نو دوی لکه څومره چې زه د غدري وختو کې ما وازمایه محصلین ډیر شیان زده کړي دي، او ډیر موږ ځینې پوښتنې هم کو درسونو په جریان کې چې بیا هغوی نه دغه دوی هغه د زده کړې هغه توانایي موږ غواړو وګورو چې څومره دوی زده کړي دي. لکه دغه نن سهار هم ډیرو محصلینو ډیر ښې ښې کلمات ډیر ښه ښه معلومات موږ ته راکړل، یعنی درې هفتو کې ډیر ښه زده کړل.
مننه صدیقي صاحب، بالکل دا ډیر ښه ابتکار دی، او په داسې سخت وخت کې ستاسو دا ډول همکاري زه مطمئن یم چې د قدر وړ ده، او افغانان د دې څخه به بالکل هرکلی کوي. صدیقي صاحب، ستاسو په نظر تاسو خو استاد یاست او د تعلیم سره مو سر و کار دی، ستاسو په نظر د طالبانو لخوا دغه لګیدلي فشارونه او محدودیتونه کوي واځي څومره د افغانستان بیا په خاص ډول د ځوان نسل لپاره چې د دوی د زده کړو او د رشد وخت دی څومره ستاسو په نظر تاوان رسوي، او دغه وضعیت دوام به ستاسو په نظر پر راتلونکي یو دوه کلونو کې څومره تاوان ورسوي؟
تاوان خو د ګټه خو بيخي پکې سنسته، لکه څنګه چې یو ورځ جنگ انسانان یا یو هیواد شپږ میاشتې لري ورداوي په عین شکل، هغه یو ورځ یو محصل نه دی په تاسو په څیر کړو چې دا محصلین چې دي دوی په میاشتو وروسته ورځي، تقریبا دوه کاله پورې کیږي چې دوی راغلي دي. دوی هغې اقل د ده په ځای چې د لوړو زده کړو وزیر راټینګ کړي چې تاسو وکړل د کومه لاره پیدا کړله، دوی مکتبونه به تړي، ځکه زمونږ فرهنګ زمونږ کلتور هغه شرانه نه ده وړی. زمونږ محصلین ډېر منظم په اسلامي حجاب کې روان ول، مکتبونو ته تلل، دا حق یې مرنه واخیسته. تاسو فکر وکړئ دا د نورو مسلمانانو اسلامي هیوادونه وګوره، لکه الازهر چې پیم دوی چې ډېری دمدغه خپله طالبانو مشران همالته درسونه لوستي، مالیزیا وګورئ، همداسې نور اسلامي هیوادونه وګورئ، هلته خلک د دکتورا په کچې درسونه وایي، همدغه خپله دم دوی د طالبانو دغه مشران چې تاسو وګورئ دغه لورګانې یا نور د دوی د فامیل ازای زی تر ماستری او تر دکتورا پورې په نور هیوادونو کې درسونه وایي، مګر کله چې خبره راشي افغانستان ته دوی بسټړي بس ته پټوي. نو د په ځای چې دوی د تحصیلاتو د لوړو زده کړو وزیر راټینګ کې چې تاسو وکړل کومه لار دې ورته پیدا کړل، دوی پانتون باندې تړي، دا خو د حل لار نه ده. نو دا د په ځای چې دا خلک خپل کی ځوانان خپل کی، او دوی څنګه بیا داوا کوي چې موږ غواړو د نړیوالو سره سیال شو، سیالي خو په دنه کېږي چې ته ټوپک را واخلې سیال شو، ته باید قلم واخلې، ته که غواړې د نړیوالو سره سیال شي ته باید قلم را پورته کړې خپل. نو رهبریت هم د تنوعي چې ته هر څه په خپل سر کوه. نو د ترقی له خو هم افغانستان د فکر وکړه چې نورو 50 نورو کلونو شاته راو.
بالکل، او تعلیم تر هر څه په ټولنه کې مهم دی. صدیقي صاحب، یو موضوع چې پوتزل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې راپور کې موږ تاسو وورید، د وویل چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د فشارونو په مسله کې نړیواله اجماع هم نشته. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا رښتیا دغه کوم اقدامات چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د دغو اقداماتو په وړاندې کړي دي کافي دي کنه؟ او آیا تاسو همغږي وینئ کنه؟ فکر نه کوئ چې په همدې موضوع باندې که واقعي همغږي رامنځته شي ممکن بالاخره د طالبانو سره یوې روغې جوړې ته ورسیږي په دې موضوع د محدودیتونو مسله لري شي؟
اول خدا سره جرار زیات شي، طالبان اوس په هر څه سیاست کوي، دوی باید سیاست او تعلیم دا سره بیل کی، ځکه که دوی غواړي سیاست وکړي نو دا نشي کېدای چې ته په خپل وطنوالو باندې ظلم وکړه، دا هغوی حق ورنه واخله. ته راځي هلته دوی ما ته وایي چې باید موږ په رسمیت وپېژنو، ته خپل په دننه په خپل هیواد کې په رسمیت ته نه پېژني، ته خپل نړیوالو ته وځه کې چې ته موږ ته په خپل خلکو باندې ظلم زیاتې کې، هغه کونډه مور چې دا غي نارینه ته په خپل وجلای، هغوی کار ته نه پرېږدي، تعلیم ته نه پرېږدي، ګدای ته پرېږدي چلتا رواني چې خیرات ټول کی، مګر کار ته نه پرېږدي او تعلیم ته نه پرېږدي، بیا ته غواړې د نړیوالو نه غواړې چې تاسو پر رحمت وپېژنې. نو د نړیوالو نه نړیوال دوی سره نه پوهېږي چې په ولې په دریز نه ولاړ دی باندې فشار نه راوالي. نو خاموش په نړیوالو دا غږ کړی دی چې د دغه خلکو زکه چې کوم دوی خو ار سم چورته پلاس کې ورکړي دي، دغه حکومت هم ورته په توفه کې ورکړي، وس باید تاسو هم د افغانان هغه سلويخ مل افغانان چلته پراته دي چې تاسو د هغوی غم باید هم وخپي، هغه د اقل د بشر دوستۍ لمخه سیاست ټول هر څه یو طرف ته پرې دی. دوی باید په دې طالبانو فشار راولي چې کومه تعهدونه کومه ماده چې دوی امضا کړې په دوحه کې هغه نه ده لپاره چې دوی هدا عقل د رحمت په خاطر دا کار وکړي، باید خپل خلکو لپاره.
یعنی سې قصه تاسو چې تر اوسه لازم فشارونه نه دی راوستل سوی په طالبانو،
هیڅ هم نه دی شي وسپوري په خبرو خصنه کې. هر هفته دوه هفته کې $30,000 ورته لګر کېږي د نقدې. نو
څه باید وشي سې قصه صاحب ستاسو په نظر هغه څه چې تاسو فکر کوئ څه باید وکړي نړیواله ټولنه څو طالبان هدا عقل د دوغو د ریزونو څخه په شا کې؟
په دوی باندې باندې ویلو ولکې دوی سره د مصارف کبن کې سم راځي چې وایي چې $30,000 یا $50,000 هر هفته دوه هفته کې ورته لګل کیږي څه به پاره لګي دا دې پیونه لګي دوی باندې باندې ځونه ولګي یاد دغه څه کښ څنګه چې دولت ورته پلاس کې ورکه همدغه څه د میت پر سر کې نه ورته لوي چې دغه دولت می درکړای نو په دغه شرایطو می درته دولت درکړای دغه کارونه وکړي
بالکل
او کنه کې به دغه څه بیرته وشي.
صدیقي صاحب کراخره د پروګرام پای ته رسیدو یو بل بحث چې د تعلیم د بندیزونو مسلې کې را برسره کیږي هغه دا دی چې دغه ځوانان معمولا د 12 13 کلونو څخه بیا تر 22 کلونو پورې د هر انسان خصوصا د انجونو د پرډیر یو حساس پړاو یو پدې دوران کې کده اسې صدمه وویني د تعلیم څخه د بی برخې کېدو په شان ډاکټران وایي چې دا جدي صدمه د دوی په روان باندې رسېږي او ممکن دغه حالت د ژوند تر پای د دوی په ذهن کې پاتې شي او دوی مشکل سره مخ وي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې خلک بل اخره دغه مشکلات یا دغه بندیزونه لري نشي د مهاجرت د لپاره به هم اقدام کوي. موږ تاسو ځینی موارد لیدلې دي چې ځینی کورنۍ د خپل اولادونو د تعلیم په هدف نور هیوادونو ته تللی. فکر نه کوي چې بیا به دغه د مهاجرت مسله هم زیاتیږي او ماسلین به یا شاګردان به په رواني تکلیفونو هم مخته کیږي؟
رواني تکلیف په یو صورت دا خو د سلويخ کال کې ټول افغانان په رواني تکلیف هم مخته دي، دمدغه د لاسه دمدغه جنگونو د لاسه دا چې ماجرات ورسته بل لري ګم دا خلک هم د لپاره ناس دي چې کله پاسپورت واخلې او د وطن نه وتښتي. دا ولې تښتي؟ دا خو د لپاره نه چې هیڅ څوک نه خوخی چې خپل هیواد پریدي، خو د څه لپاره پریدي؟ دغه سر جاهلانو د لاسه پریدي چې خپل پاس ناشته هر څه ځان ته خوخوي مګر دا خو نور ته نه خوخی. ته غواړي چې ستا اولاد په خو پانتون نه کېدارته وي خو پرې چې دغه نور اولاد دغه اساس افغانان نه دي، ایا مسلمانان دي؟ دوی نه ډیر خلک وايي خمونه وايي خر څخه کوي په امدا وس دینه پښتنه وک په تجوید باندې نه پويږي په خپل وخت د قران په لوستل نه پويږي د مسلمانان نه پويږي مګر دوی په مونږ باندې مونږ مکتب ته نه پويږي چې مکتب نه لاړ نه سي چې څه زاول ځانونه پیژنې دوی په خ په ټوله معنا دوی څنګه الله او خدای پیژندل شي. نو بلې ماجرت رواني حالات سره سره ماجرت ورس تر بلې ډیر شوی دی په مختلفو لارو دوی غواړي چې د وطن نه ووځي.
او یو هم د دلیل وي د تعلیم مسله وي. احمد الله صدیقی صاحب ډیر زیات مننه کوم کور موادان چې پروګرام کې مو برخه واخیسته. ان شاء الله په نورو پروګرامونو کې به هم تاسو ته زحمت درکو. مننه د نن وضعیت پروګرام قدر مون اوریدونکو زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زموږ نور همکاران استودیو ته راځي او تاسو سره به د امریکا غږ آشنا رادیو په نورو خبرونو کې وي. تر بیا مو په لویه بخښنه کې خدای سپارم. علام او ملشه.
صدای شما
ستاسو غږ